سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شي او سه احمد زم تاسې د ازادي رادیو مخمنې خبرونه ته غوږیست. مخې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه په ازبکستان کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د اګست 19 د دې مرکز پر پرانیست غونډه کې ویل چې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکند ترمز د دوستۍ همکاري او شراکت نوی باب دی. د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړې ودونو ترمنځ د پانګونې فرصتونه سوداګریز اړیکې او کاري زمینې پراخې کړې. برادر نن سهار په دې غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی و. په غونډه کې د ازبکستان، اذربایجان، قزاقستان او قرغیزستان لوړ پوړو چارواکو هم ګډون درلود. افغانستان او ازبکستان ترمنځ په پوله کې د ازادۍ راکړې ورکړې د مرکز په جوړېدو په تیر جمهوري حکومت کې هوکړه لاسلیک شوې، خو دا مرکز وکاله وروسته پرانیستل کېږي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته ازبکستان یو له هغو ودونو دی چې له طالبانو سره پراخې سوداګري اړیکې لري، که څه هم د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. افغان لوبغاړي زکیه خدادادی خپل کیوبایی سیالي ته ماته ورکړه. د افغان لوبغاړي چې د کډوال د نړیوالې کمیټې غړي ده نن پنځشنبه وتوانېده د پاریس په پارا اولمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپل کیوبایی سیالي ته ماته ورکړه. د بریالیتوب غلي خدادادی د پارا اولمپیک د تکواندو سیالیو د تو غړو لوبغاړو په قطر کې راوسته. خدادادی په پارا اولمپیک سیالیو کې لمړنۍ افغانه شو چې یو بریا په خپل نوم ثبتوي. خدادادی په بل پړاو کې د اوسپاک پاکستانی لوبغاړي پر وړاندې د مسابقې میدان ته بوزي. که خدادادی وکول شو ازبکستاني سیالي ته ماتې ورکړي، د پارالمپیک نیمه پایلو به تبه ورسیږي. طالبانو په هرات کې د باروډونکو موټرو د چلونکو پر اعتراضي غونډه ډزې کړې چې په نتیجه کې سو تنه ټپین شوې دي. لپاره رئیس په ټولنیزو رسنیو کې په خبري شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د هرات ولایت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوي دي. د راپورونو پر بنسټ اعتراض اغمال پیل شو چې ځایي طالبانو له نوبت پرته ځینو موټر چلونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړې. په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسله وال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته ننوتل او پر یو شمېر موټر چلونکو ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان ټپین شوي دي. د هرات ولایت طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان یو شمېر سیمې زلزلې لړزولې دي. د امریکا د ځمکې پیژندنې اداره وایي چې د دې زلزلې شدت د ریختر 15.4 درجې و او مرکز یې تر ځمکې 240 کیلومتره لاندې و. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز بدخشان شکاشم ولسوالۍ و. د زلزلې پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې ټکانونه به په نوې ډیلي کې هم احساس شوي دي. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او تاوانونو په اړه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. اخو بیا د پاکستان د کورنوي چار وزیر وای ډیر ژر بل دی بعد د افغان کډوال د ستوري دیم پړاو پیل کړي. محسن نقوی پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوی پلاوی سره چې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرسلې اندري کاروادات کوله په کتنې کې ویل چې پاکستان لسیز رئیس د افغان کډوالو کوربه دی، خو اوس یې د هغو کډوالو استل پیل کړي چې د په وینا غیر قانوني دي. د همدارز ویل چې ډیر ژر به د افغان کډوالو د استل دویم پړاو پیل کړي. پاکستان د تیر کال نوومبر رئیس د بیا ست افغان ول د سلو لړې پیل کړې ده. نقوی د یونمال مراسل سره په کتنه کې دا کړی چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په هر ځای چې کیږي باید د دې کار مخه ونیول شي. او روسي خبرم دا چې هالند اوکراین ته د روسي پر ضد جګړه کې د اغوف شپارس جنگي الوتکو د کارول اجازه ورکړي چې د دې وات له خور سره مرسته شوي وي. دغه خبره نن د اگست 19 د هالند پاوز مشر د سی ان ان تلویزیون شبکې سره په خبرو کې کړی ده. دغه په خبره د دې الوتکې پر استفاده هیڅ محدودیت نشته، خو په دې شرط چې د جګړې قوانین رعایت شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د اسلامي همکارۍ سازمان نه د افغان ښځو غوښتنې
چې په افغانستان کې روان دي، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی.
د دې دوه ورځې غونډې په اړه مو د فضل ادی وزیر نظر اخیستی.
دغه کنفرانس د افغانستان د قضیې د مشکلاتو د حل کولو لپاره ډېر تمرکز کوي.
د تورخم لارې بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی.
که دا لار خلاص نشي دا خو د ورځې تقریبا 1 لک نه تر 2 لک ډالر پورې د ورځې موږ ته تاوان رسي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل افغان میرمنو د قنو یو شمیر فعالان د اسلامي همکارۍ پر سازمان غاکوي چې په افغانستان کې د ښځو وینجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو پر وړاندې څرګندریز غوړه کړي. دوی نیوکه کوي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه اسلامي ودونه د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره له طالبانو سره تعامل کوي چې دې مسلې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان غړي ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن او سبا په کامرون کې غونډه کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرستم کی برخه خسی ده. تفصیل پر اپورک.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن او سبا اګست 9 او 10 د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو 50 غونډه وشي، د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالانه په دغه سازمان غږ کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په وړاندې څرګند دریز غوره کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د طالبانو ډیری سیاستونه له اسلام سره په ټکر کې دي، خو په خبره اسلامي هیوادونه د افغانانو تر شا نه دي ولاړ. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی او د سیاست له روی نور ملکونه هم د خپل سیاست او خپل ګټو په اساس باندې د طالبانو سره ودرېږي. نو زه فکر کوم چې دا غونډې ګټور دي، مګر زه فکر نه کوم چې دا به یو مثبت پایله او مثبت بدلون افغانستان کې افغان میرمنو ته ولري.
اغلی بارکزی ویله طالبانو سره د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو داسې تعامل چې د افغان میرمنو سنځي په کې له پامه غورځول کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال خالده تحسین بیا د اسلامي هیوادونو پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د څرګند او غوڅ دریز غوره کړي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ای سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواید باید
دغه سازمان چې افغانستان څخه څوک غواړي باید په دې هم بحث وکړي چې ولې شاوخوا او یا ماده یوازې د میرمنو پر وړاندې تطبیق کیږي. دوی ولې د زده کړې حق نه لري؟ ولې نشي کولای کار وکړي؟ ولې ښځې نشي کولای چې خپل هر ډول ازادۍ استفاده وکړي؟ دا غونډه یو ښه فرصت دی چې دوی د افغانانو غږ تر ټولو ورسوي. دوی باید په دې اړه واضح حقوقات دریز ونیسي او افغان ښځو
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن او سبا د اګست 9 او 10 د کامیرون په پلازمینه یوګنډا کې وشي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم پکې برخه اخیستې ده. یوګنډایي رسنیو ویلي غونډه پیل شوي خو جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د دې راپور تر خپرېدو د اسلامي همکاریو سازمان د رسنیو برخې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت سرپرست په یاد غونډه کې د ګډون لپاره کامیرون ته تللی دی. دغه وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سې شنبې پورس په خپل ایکس پاڼه کې دیو بیان په خبرولو سره ویلي چې متقیبه د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوړخیزي غونډې هم وکړي. امیر خان متقی د 2021 کال د دسمبر په 21 په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي چې د دوی حکومت بشري حقوقو او ښځو حقوقو تشمن دی، ډیره برخه کې ډیر څه کړی او نور اقدامات به هم وکړي. دا سیمهال چې د خوځو د حقونو د فعالینو په خبره ورستر بلی پر خوځو محدودیتونه زیاتیږي. تازه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 14 مادو کې د خوځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د خوځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل بند کې د خوځو غک هم اورات بلل شوی دی او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووي او آن په لوړ اواز قرات وکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه لزان سره لرل. د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار پر طالبانو لدې قبل نیوکه کړي چې په افغانستان کې پر خوځو انجونو یو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سږ کال 2023 کال په اپریل میاشت کې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په خبرو کې د خوځو د اساسي حقوقو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی و. د افغانستان په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان و 50 غړي لري چې وخت نا وخت په اسلامي هیوادونو کې د مهمو موضوعاتو په اړه غونډې کوي.
د طالبانو د بندنې چار وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره کامرون ته تللی دی. د کانفرنس په خواله طالبانو غوښتي چې له افراطي دریځونو لاس واخلي. آیا د دې کانفرنس د کامرون په غونډه کې ول طالبانو بیا هم ورته غوښتنې وشي؟ سلطان محمد سرور د اسلامي علومو له پروفیسور ډاکټر فضل الدین وزین سره په دې اړه مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د اسلامي همکاري سازمان له غونډې څه تمې دي. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به د طالبانو په دریځونو اغیز وکړي؟ ورزو د مرکه اورو.
اسلامی کنفرانس دی جوړښت او د هغه د کنفرانس دی د غړو هیوادونو د متفاوت دریځونو په څیر نیول سره زه باید ووایم چې د دغه کنفرانس نه د افغانستان د قضیې د مشکلاتو د حل کولو لپاره ډېر تمرین شي کړی، ځکه چې د دې هیوادونو د غړو هیوادونو مختلف دریځونه دي او اسلامي اوایسي د خپل د تاریخ په جریان کې یعنی نه یوازې اوس بلکې پخوانه د اسلامي هیوادونو د مشکلاتو په هکله ډېر داسې بارز او برجسته کار نه دی کړی.
په افغانستان کې د ښځو په کار، په تعلیم او حتی په غږ باندې بندیز لګول شوی دی او طالبانو ویلي دي چې دغه بندیزونه د شریعت په اساس دي یا البته د دوی له شریعت نه د دوی د تعبیر په اساس. څه فکر کوي چې د اسلامي کانفرنس سازمان به په دې اړه د موضوع سره تماس ونه نیسي؟
کوشش وکړي د پیلانې کې دا موضوع ته اشاره وشي، اما دا نه طالبان باندې تاثیر لري، نه تاسو ته طالبان د اهمیت ورکوي. د اسلامي کانفرنس د اسلامي نړۍ د علماو د نورو هیوادونو طالبان په خپل خوښه څنګه چې دوی د شریعت د تعبیر لري، څنګه چې دوی د ګمان کوي هغه څه دی یو طرفه دوی روان دي. البته د افغانستان نن او مستقبل باندې منفي اغیزه کوي.
که چیرې اسلامي کانفرنس سازمان له خپل خوا د علماو یو هیئت کابل ته راولیږي او په کابل کې علماء سره کینی، څه فکر کوئ چې د حل یو لار به برابر شي کنه؟
ګورک طالبان نشته په کومه شي، طالبان یعنی دوی نه دی افغانستان د په داخل کې د علماء او د اهمیت ورکینه د نور هیوادونو د علماء خواسته د اهمیت ورکینه دوی مناقشې ته حاضرې کې نه استدلال ته حاضرې کې دوی یوازې دا یعنی خپل طالبان په داخل کې دا یعنی ځینې خلک متفاوت نظر لري، اما د طالبانو هغه پچر پنځه کسان چې دوی مؤثر مؤثر خلک دي په طالبانو کې هغوی هېچا ته غوږ نه نیسي. خو دوه درې هیئتونه دي وایسي له خوا نه لیږل شوي دي افغانستان ته، اما د هغه هېڅ تاثیر او اغېز نه و هلته په طالبانو باندې.
تاسو د ښاغلي فضل الدین وزین مرکه واورېده. راګرځو راپورونه ته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي د پېښور تورخم ترمنځ د لارې بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د دې سفارت له لورې په خبرو شیلمه کې د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پاک افغان سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې له تېرو لسو ورځو را په دې خوا د سیمه ییزو خلکو له لورې د دغې لارې د بندېدو له امله لوړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار زرګونه لارې ولاړې دي. جزئیات په دې راپور کې
د پیښور تورخم ترمنځ لارې چې د بیګیاړي په سیمه کې د ولسی احتجاج کوونکو لولوري د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوی لا هم نه خلاص شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی یو غړي خانجان لکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له امله په تازه میوي ترکاری او سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې دواړه لورې ته بندې پاتې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
یو لسل موټر چې خالي انګور او میوه او سبزی لرل هغه کاملا تخریب شوې دي، د منځه تللې دي او ډېر لوی تاوان تجارانو ته رسیدلې. نو زه فکر کوم که دا لار خلاص نشي دا خو د ورځې تقریبا یو لک نه تر دوه لک ډالر پورې د ورځې موږ ته تاوان رسیږي، همداسې هغوی ته تاوان رسیږي. د دین علاوه تجارت ختمیږي، کاروبار ختمیږي، زمون ترانزیت زمون خالی کنټینر یالته ولاړ دي په موږ باندې ډیټنشن راځي.
په ورته وخت کې ملي سوداګر او پنګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو موسم دی او د لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرانو ته لوی زیان اړولې دي.
زمنګا د میوه او سبزی سیزن دا فصل دا چې دا نه واځي سوداګر لپاره بلکې زمنګا زوریدل زارین او کاروانګرو لپاره چې دا هم تاوان ده، او د هغوی دغه سبزی او میوه چې دا یو په وخت نه رسیدله بل کرسیږي مصرف په زیات راغی، او خصوصا 13 اونۍ چې دا درې سلو ورځ چې دا اکثره د سبزی او ترکاری لارې په دې لارې کې ودرېدل او ټول چې دا ځای شو.
د لویو بارونکو موټر یو شمیر چرونکو وای احتجاج کوونکو د خیبر په بیګړی سیمه کې په سړک تیږه چولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل لور ته واوړي. دوی وای لسخت ستونزو سره مخ دی او باید د پاکستان حکومت د غلارې د خلاصون غمو وکړي. د معصوم افریدی بنوم د لارې موټر یو چلونکو ازادي رادیو ته وویل
یارا باندو چې کم دای موټر ټراکم پکې ویلور دای پاکه انګور دی هغه خراب شول، خلکو لا ډیر زیات تکلیف ته نه څوک دی لتلای شي نه ویری تلای شي، او بل خبره چې کم لاین دی دغه طرف په تورخم پیرې دی او په خاور نه تر تخته به کا پیرې دی، نو خلکو لا ډیر مشکلات دي، بس صرف هغه کسون ترګې دي چې کم سره ډیر سخت مریض وي.
د خیبر پختونخوا د بیګړی پسیمه کې د پیښور تورخم د لارې نږدې لس ورځې وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري تړل شوې. دغه احتجاج کوونکو چې ویل کېږي ډېرې د تیرا د سیمې بي ځای شوې کورنۍ دي، له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بیر تخپل سیمو ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ په 2014 کال کې د تیرا د راجګل سیمه کې د پاکستانی پوز د پوزي عملیاتو لامل 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بي ځای شوې چې لا هم خپل سیمو ته د بیرته تګ اجازه نه دا ورکړل شوې چې په مقابل کې دغه کورنۍ د تورخم په خور لوی لار د خلکو پر مخ تړلې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې د پاکستان له حکومت د غلارې د خلاصون په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. د اعلامیه چې پرون چهارشنبه د اگست 28 نه وخت خبره شوې پکې راغلي چې د تورخم دروازه څو ځلې د تازه میوه او سبزیو په موسم کې د افغان سوداګرو پر مخ بند او خلاص شوې. په اعلامیه کې دا هم راغلي دا مهال څه کم 2000 لارې د تورخم څخه په خور ته پلاره د محدودو کسانو لوري درول شوې چې لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان رسیږي. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو مهمه سوداګری زلار ده، له دې وړاندې هم د بیلابیلو ستونزو لامل د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. افغان سوداګر وایي اوس مهال د بیلابیلو ستونزو لامل د کراچۍ بندر لارې د افغانستان سوداګری هم کم شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جرمنی حکومت له دی واده د هامبورګ د اسلامي مرکز د پخوانی مشر د اصلاح حکم ورکړی دی. د اقدام روسه تر هغه دی چې د روان کال په جولای میاشت کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، برلین او مونیخ کې د دې مرکز یو شمېر څنګه تړل شوی وي. نور جزئیات پر راپور کې.
په جرمنی کې د هامبورګ د اسلامي مرکز لا تړل کېدو وروسته د هامبورګ ایالت د کورنیو چارو وزارت اوس د اسلامي مرکز د پخوانی مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د دې وزارت یو یاند نن وویل د 50 کلن محمد هادي مفتا د ایستلو حکم همداونه صادر شوی دی. د وزارت په دې اړه چې دا کس اوس په جرمنی کې د یو کنه نور جزئیات ندي ورکړي. د جرمنی خبری ایجنس راپور پر بنسټ د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې خغلی مفتا ته 14 ورځې وخت ورکړي چې د جرمنی له خاورې ووزی. د چارواکو په خبره مفتا باید د سپتمبر تر 11 نیټې د جرمنی خاوره پریږدي، کنه بیرته د هیواد ته د ورتګ او هلته د اوسېدو پر اسنادو به بندیز ولګول شي. هادي مفتا له 2013 کال راهیسې د هامبورګ د اسلامي مرکز مشر و. د هامبورګ د استخباراتو د ادارې موندنې ښیي چې مفتا تر وروستي وختونو پورې په جرمني کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي رسمي استازی و. په هامبورګ کې د اندري ګروت په نوم یو سناتور وای له جرمني د هادي مفتا اخراج په دې حالت کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو په لړ کې بل اقدام دی. د دغه خبره په جرمنی کې د ایران د بشري حقوقو ضد رژیم د لوړ پوړو چارواکو دوران پای ته ورسید او موخه د اسلامي افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره ټولې لارې چارې کاروه. لدی وړاندې په 2022 کال کې د همبورګ د اسلامي مرکز مرستيال سلیمان موسوی فر د لبنان حزب الله ډلې سره د تړاو په تور د جرمنی له خاورې ایستل شوی و. په جرمنی کې له 2020 کال راهیسې د حزب الله ډلې فعالیت منع شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جولای 5 په بیان کې په همبورګ کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو حکم ورکړی و. د حکم لمخې په جرمنی کې د همبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز څنګه هم تړل شوی.
لا خبرونو ور اخوا
په تبیید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په پاکستان کې میشت پرې و. افغان خبریال د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد خبریال نصیر احمد بهروز وایي د برید د دوه وسلوالو لخوا تر سره شو چې پر موټر سایکل سپاره وو په خبرې غوښتلې تلزان سره بوزي. نور جزئیات پر راپور کې.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان په اسلام آباد کې پر یو افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون د اګست 28 نیټه د یو اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستاني پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان خبریال نصیر احمد بهروز ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا پرې د اګست په 25 نیټه ماښام د اسلام آباد په بارکاو سیمه کې پرې وشو. نوموړی دا کوي چې پر موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو کسانو غوښتل چې دا له ځانه سره بوزي، خو په خبره یې کله چې هغه شور کړی د سیمې خلک راټول شوي او د پیښې عاملین تښتیدلی دي او بیا پولیس سیمې ته رسیدلی دی. هغه زیاته کړه
ما آنها به اندازه مره مورد علت کوب قرار دادن که در قسمت های سر
خاقوی زدیر و هلم زما پا سر غوگ و غاری دیر وده با ولم چه واسمی هم یا غوگ دوری دو ستونز پیدا کردی دوارو سر وصله با و مرمه تیرا کردی و چه فیر بکردی و ده سیمی ده خلق و مرست و ده هاقوی ده شور لعمله و تختیدل
باید فیر بکنن اما با همکاری مردم محل و سرصدای مردم محل دو و فرار کردن.
خغله بیروز دغه شنډه کوي چې وسلوالو یې موبایل لزان سره وړي چې پکې د خبريالي کار اړوند معلومات یې و. نو موړی چې ویل د ونی مو کلونو راهیسې په پاکستان کې مشوي د خپل ځان او کورنۍ د امنیت وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره لنړیوالې ټولنې او د خبريالانو لملاتړي سازمانونو څخه غواړي چې په پاکستان کې د مشت خبريالانو وضعیت رسیدنه او مقصد هیوادونو ته په بیا مشتیدنه کې مرسته وکړي. هم مهاله د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست په 9 د یو اعلامیې په خپرولو سره په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشت افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان ویلي په یادو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ناڅرګند حالت څو ځلې د یادو هیوادونو له سفارتونو او د خبریالانو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو سره شریک شوی خو کوم بدلون نه دی راغلی. په لامیه کې راغلی د فرانسې هیواد لخوا په پاکستان او ایران کې د میشت یو شمېر افغان خبریالانو د ویزو له ردېدو وروسته په دغو هیوادونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم رامنځته شوې چې کولی شي د افغان خبریالانو اوسنی وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي پیښو په دې هیواد کې نور افغان خبریالان هم اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې دوه افغان خبریالانو چې نغوړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی واقعا په پاکستان کې میش خبریالان اندېښمن کړي دي. موږ خبریالان د هیواده په هر دلیل چې دی تښتیدلي یو او دلته راغلي یو. خو له بده مرغه دلته هم د امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو په برخه کې جدي ستونزو سره مخ یو.
ډېر وخت افغان خبریالان هغه وخت د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي چې هلته یې ژوند د خطر سره مخ وي. ولې په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې بیا هم دوی مسلم نه وي؟
دا خبریالان د نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې له اړوندو سازمانونو څخه غواړي چې د دوی وضعیت ته پام واړوي او ورنه د ملاتړ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د یادونې ده چې دا په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې لومړی برید نه دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې ډېری یې لا هم مقصد هیوادونو ته د بیا مشتیدنې لپاره په ایران او پاکستان کې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي.
د د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنری دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي وختي یو شمیر دغه اعتراض کوونکي ادا کوي چې د چاشمې پورز د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په انډونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورېده. نو موړی ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سنبلې میاشتې په وامه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ دفتر مخې ته د ښار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له 2 کلونو راهیسې په انډونیزیا کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و. خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ رانغې چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې خاري پولیس راغلل. یوې زما ورمیک نیولې وو او بلې لاسونه تړلې وو. دوه یادرې نورو یې زه ووهلم. اوس هم زما پښتې درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولې چې په کې لیدل کېږي. د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمیر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه،
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پیښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې 2-3 کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونیزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه. خو دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونیزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یو 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظری وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR یې ستونزو ته پاملرنه نه وکړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونیزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هېواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونه ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خبرې کړي، دغه هېواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پیډم له ټولو لس مجاهدینو لسخه مده غشتنه د سیزموج غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غزا شیر او لسو تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکې مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې مونږ کار نسته، زمينه دي مسته برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده کبیده زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې سی وی شي کی. دا فرمول باندې وس حال څه شین قیامت ده. افغانستان د لارسون کار نه درو که ایران تر اسوند غم نه پری دی. ير مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستا لاسونه پر کېدن ستا لاس مت یدن ستا ور ور کښ ګیر ستا وس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسم نه اول چلن لا غنی سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د مشره دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت زمانی
واسترګمي نور وجود می ټول لباینات للای دا چار سال بستر شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت په تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلول نه یې اسناد هم په لاس لرم هر څه په لاس لرم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمون خبری مجله پای ترسیگی خود داری خبری مجله تاست زمونگم کار سلطان سرور رو برندی که سلطان سای بخیر اغلی خبره